ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. موږ هر ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیمه اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. د لیک تاریخ تر کومه رسی، ارزښت یې څه دی، او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې جواب شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکله را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړلی او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغلی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي کله چې د پیشدادیانو په مقابله کې دیوانو ماتې وخوړه نو د ماتې په صورت کې یې هغوی ته لیک ور وښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو کلونو او پیړیو ته رسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې د تقریبا شاوخوا 15,000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټرې زرغونې په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مراحل طی کړي، او له همدې امله بیلابیل ډولونه یې رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې موږ اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوي وه، دوی اشاروي افهام و تفهیم درلودو. بیا د دې اشارو نه د دې دپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري، دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه مانا؟ په دې مانا چې د شیانو تصویرونه به کړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا دوی په دې نښو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومري لیک رامنځته راغې. بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپه ایز لیک او آوازی لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او کچیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکي دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسائل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده خبرې کېږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره د خطاطانو پورې اړوند کیږي. خطاط شکوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ور کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی، او دا وزیر سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او وزیر دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق شکست دا بیا فاصله کم نیسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل ای، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وی نسخ چې بیا دی هر څوک یې ویلی سی واضح دی.
د نوموړي په خبره چې د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي، نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د وحی راتګ په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د اډوک باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل رما یا دونه حیوانات را سره دی، د الته محاسبه کول بیا د مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی، بعد هغه دوکه اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام د نگاه څخه وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او نوښته سو تهداب د دې خط مر ټول مسلمانانو ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلی نسوي مکول چې دغه مشتر ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي، مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا دا ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي تر نن ورځ پورې پزرونه کې ژوندۍ دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري به یا هر ژورنال دار موضوعات چې به د مالیکل چې واضح سی او پرنټول به ټول شاګردان ته به ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط، ما تقریبا یو کال تمرین وکړ ظرف دیو کال کې شایسته خپل تمرین د لحاظ.
د اغلی الکوزی په خبره چې لیک په دوه مفاهیم خاص او عام سره بیلیدای شي او دا نظر تر ډیره د یونانی لیک موهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوی دی. قمر الدین چشتی چې خطاطی کوي، نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي وایي.
څلوېخت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطات سړی یم، خط او خطاطی زموږ د فرهنګ یوه سیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوع خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد شوی و لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا و بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چې قرآن کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې د پښتو ژبې د لیکدود سبکونه له عربي ژبې څخه راغلي دي. د لیکنی په برخه کې هر کس کوښښ کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستې سخت وي. ډاکټر متوفا یونسی بیا وایي چې د اکثر ډاکټرانو لیکونه خراب وي. دا چې ولې، هغه به یې په خپله ځواب کړي او هم به راته ووایي چې د ښه لیک درلودلو لاملونه څه وي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې مونږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې په روغتونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زوی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکه مغه سي زړی مغه سي لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر خولي لیکونه لري، یعنی لیکنه داسې لکه ته وایي چې ماشینی لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیره ګډه وړي لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره وایي،
خپل زما خط به دونه بند ده، خو بیا هم کله چې زما سلم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم، مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درمل نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، زه درمل له مخې پوهیږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثر زه نه پیږم. خسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه پکې مراد سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه وي، ځینې داسې چې چاپی لیکنه وي لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواسوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.